ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل کوربا منوشانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په bashalradio.com هم اوریدلی شئ د نن ورځې په اخیری خبري غړې کې به یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري خو راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واوري
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی پاکستان د سعودي عربستان لخوا د اسلامي هیوادونو په ګډ ځواک کې د شاملې دوه پخله کړي وې قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې د نن نه د پولیو پر ضد کمپاین فعال شو امریکا او روس د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوې قرارداد وړاندې کوي اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د سلور دیر شو اسلامي هیوادونو په ګډ ځواک کې دغه هیواد د شاملې دوه پخله کړي دي د یاد وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په خپل هفتوار بریفینګ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
Yes, we are part of it. We have decided
یو موږ دغه ائتلاف برخه یو موږ دغه ائتلاف ته جوړېدو هر کله کې وو پرې کنده دغه ائتلاف کې شامل یو خو دغه ائتلاف کې به زموږ د رول او برخه په اړه وروسته فیصله کوو د 13 نه پورې د سعودي عربستان د دفاع وزیر خبريالانو سره په خبرو کې دغه ائتلاف جوړېدو خبره کړې و چې پکې د ترکی ملایشیا او پاکستان په ګډون سلور دیش نور اسلامي هیوادونه شامل دي دغه ائتلاف صدر دفتر به په ریاض کې وي او په لیبیا مصر عراق او افغانستان کې به ترهګرو پر ضد هدفي عملیات کوي د قبایلی سیمو لپاره د انتظام اداره فاټا سیکریټریټ وایي چې د نن نه ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شو د یادې ادارې د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي عاقل خان نن مشال لیډیو ته وویل
هم مخصوص علاقې دي نور فاټا او اف آر کې خو دومره مشکلات زیات نه دي خو د بعضې نیمه علاقې دي چې کم کم ځایونو کې چې دا مشکلات راځي پولیو ټیمونو ته هغې ځایونو کې چې کم دونو ملیټري او پیراملیټري فورسز چې نو موږ له سپورټ راکوي
د عاقل خان په خبره په دغه کمپاین کې باندې هو لکه ماشومان ته دغه واکسین ورکول کیږي نن د ډیر اسماعیل خان په ګومل په هنتون کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو د قبایلی ولستوندو ته د حکومت لخوا د پام نه کولو پر ضد احتجاجي لاریون وکړ د دغه لاریون پر مهال د غرد کوونکو دا ناری وهلې دغه زده کوونکي وایي چې د کلونو راهیسې د دوی سیمې رښتو پاتې دي په لکونو خلک بې کوره شوي او په زرګونو خلک وژل شوي دي خو حکومت دوی ته خپل حقونه نه ورکوي د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو کورنو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده د شهدا فورم په نامه د یادو کورنو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه د شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ له غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي بلخوا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف مخکخ اسد کیسر ویلی چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټي جوړوي د پاکستان د سند صوبایي سملای په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته ورکړل شو اختیاراتو کې کمی کړی خو د هغوی د فعالیت موده تر یو کال پورې غځولې ده په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نخه کول دي دا پریکړه د سملای په غونډه کې د رایه چونې له لارې شوې ده د نوې پریکړې له مخې رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وجنو قلنګ اخیستنې د پیسو لپاره تختونې او فرقوي وجنو کې مشکوک کسان نیولی شي د رینجر ځواک په دې ستاینه کېږي چې په 2015 کال کې په چې کې د وژنو لړۍ تر ډیره حد کم کړې ده خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کیږي چې ماورا عدالت وژنې کوي او دا پوزیشن فعالان پنخه کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د پاکستان په سېنات کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټه پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نوټیکسونو لاره یې پر ولس نور بوج اچولای دی یا د کمیټه دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سېنات غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نوټیکسونو پریکړه بیرته واخلي د یادې کمیټې مشر سلیم مانوی والا ویلي چې حکومت د مارشل لا غونډې د پارلیمنت له سلا مشورې پرته په خپل سر پریکړه کوي بل پلو د پاکستان د آمدن د وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی نوی ټیکسونه پر روان مالی کال کې د آمدن د کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټې په ګډون د ملک په یو شمېر ښارونو کې د دې نوو ټیکسونو پر ضد احتجاجونه هم شوي وو. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې دغه وسلوالې ډلې د مالي چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړل شي. د ترهګرۍ او مالي چارو په اړه د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي ایلم جی زوبین ویلي چې دا قرارداد به له ترهګرو سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 11 سپتمبر تر پیښو چې د القاعده شبکې د پناه کولو لپاره وړاندې شوی و. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه اسلامي دولت وسلواله ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د مالي چارو وزیران په نیویارک کې د دغې ډلې پر ضد د نوي قرارداد په اړه بحث کوي. او وروستۍ خبر دا چې ترکی وایي د هغې غورځول شوي روسي جنګي الوتکې تاوان به ور نه کړي چې 13 میاشت ترکی هوایي ځواکونو د ترکی او شام په سرحدي فضا کې ویشتې وه. د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلکیچ دا څرګندونې تېر ورځ له هغه وروسته کړي دي چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکی د الوتکې د نومبر په 24 نېټه هغه مهال وویشته چې څو خبرداري له پامه وغورځول او د لنډ وخت په مخه له شامه د ترکی فضا ته ننوته. د دې پیښې له امله د الوتکې له 2 پیلوټانو څخه یو ووژل شو. د مشال له خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ شو باید سراج ظهیر نه اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.80 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.95 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.45 روپۍ او په 23.15 روپۍ او یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.03 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 5 او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 19 او کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې غړي خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واورید. ک را سره وي نو د غریپورټونه په واورې. پاکستان وایي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د اتحاد ملګری دی. د دفاعي چارو څېړونکي په دې حق له سوایي
خیر دا مثبت قدم دی دوی کې عملی مشکلات ډېر دي ځکه چې د مسلمانانو مسلمانو ترمنځ کمزینو هغه اتحاد نشته.
هلته د پېښور په آرمی پبلک سکول کې تیر کال د وژل شوو ماشومانو میندې پلاران وایي حکومت یې اوس په دې لړ کې جوړ کړی شوي مراسمو ته هم نه ورغواړي.
زمونږ دینه مخکم څو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي، پابندي لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلی. ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو.
د افغانستان ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې داعش وسلوالې ډلې خپل اف ام ریډیو شروع کړې او د نه ورځو د مظاهرو نه پاز د قبایلي سیمو استادانو خپل احتجاج ختم کړي. وایي د سفران وزیر یې مطالبه منلې دي.
یما د اپګریډیشن 99% په زبان جنرال عبدالقادر دا حل شو. پوتې شو د ما نورې مسلې لکه ما سینیارټي مسته نو سینیارټي متعلق دوی د موسره پرامیس کړی دی.
او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت اخیری خبری غړی تا وګړي. د خبرونه د سهار په 9 بجو شروع کیږي. رازونه دې غړی اولنی ریپورت ته پاکستان د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی د سلور دیشو اسلامي ملکونو په اتحاد کې د شمولیت د خبر تصدیق کړی دی. ویلي دي چې د سعودي عرب لخوا دې لړ کې د نورو معلوماتو لپاره انتظار کوي. بلخوا کارپوهان وایي چې په دې عمل کې ځینې مشکلات شته دی او دا چې په دې کې د ایران نه شاملول مناسب خبره نه ده. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی د سلور دیرش اسلامي ملکونو په اتحاد کې د شمولیت تصدیق کړی دی. د زیارت په ورځ د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله خبري غونډې ته بریفینګ ورکولو په وخت وویل چې پاکستان د دې اتحاد برخه ده او د دې اتحاد هرکلی کوي، خو په دې اتحاد کې پاکستان د مختلفو هلو ځلو کې ګډون په اړه د سعودي عرب لخوا نورو معلوماتو لپاره منتظر دی.
څنګه چې زموږ د بیان په شروع کې ویل شوي دي چې دا د پاکستان پالیسي ده چې د ترهګرۍ په ضد آیا هغه که په علاقایي کچ او یا په نړیوال کچ څه کوشش کیږي، نو موږ د هغې حمایت کوو، ځکه چې ترهګري نه د یو ملک او نه د یو علاقې بلکې د ټولې نړۍ مسله ده. ځکه موږ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کوششونو مرسته کوو او دا اتحاد چې جوړ شوی دی نو د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی دی، نو د دې لپاره موږ د دې هرکلی کوو.
د ذکر د دوه ورځې مخکې سعودي عرب اعلان کړی و چې د ترهګرۍ او د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره په سلور دیش ملکونو مشتمل یو اتحاد جوړ کړی دی. د سلور دیش ملکونو اتحاد کې د پاکستان کردار په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شاوای د پوځي طاقت په لحاظ پاکستان به د اتحاد کې د سر رول لوبوي. د ده په وینا چې اتحاد جوړول یو ښه ګام دی خو ایران پکې نه شاملول مناسبه خبره نه ده.
خیال دا مثبت قدم دی، خو دې کې عملي مشکلات ډېر دي، ځکه چې د مسلمانانو ملکونو ترمنځ چې کوم دی نو هغه اتحاد نشته. د مسلمانانو ملکونو چې کوم تنظیم دی
د سعودي عرب سرکاري خبری ایجنسی په وینا چې د دې نوي اتحاد مشترکه سینټر به ریاض وي. په دې اتحاد کې مصر، قطر، عرب امارات، ترکی، ملیشیا، پاکستان او نور اسلامي افریقایي ملکونه شامل دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د انساني حقوقو نړیوال تنظیمونو امنستي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف نه د یو خط د لارې په یو وار بیا غوښتنه کړې ده چې د پانسیانو په سزاګانو د عمل درآمد ودروي. یادو تنظیمونو ویلي دي چې د دې سزا له وجې په ټولنه کې تاوتریخوالی ته لار هواریږي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونو امنستي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ د وزیر اعظم نواز شریف په نوم لیکلي خط کې ویلي دي چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته تر دې دمه د 300 نه زیات کسان اعدام کړي شو چې پکې زیاتره مجرمان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړ نه وو. یا تنظیمونه وایي چې په دومره زیات شمیر کې د پانسیانې ورکولو له وجې پاکستان په روان کال کې د مرګ سزا ورکوونکو درې لویو ملکونو کې شامل شوی دی، نو د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې تر څو یې د مرګ سزا نه وي ختمه کړي نو تر هغې دې په زندانونو کې د یادې سزا په انتظار کې قید مجرمانو په سزاګانو عمل درآمد وزنډوي. د ذکر دا چې د یو بل غیر سرکاري تنظیم جسټس پاکستان پروجیکټ تر مخه چې په تیر یو کال کې کوم کسان اعدام کړی شو نو پکې صرف 3 کسان داسې وو چې ورته د ترهګرۍ په پیښو کې په ککړتیا د مرګ سزا ورکړی شوه. مشال ریډیو چې کله د مرګ د سزاګانو په حقله داخله وزارت سره تماس ونیولو نو د یاد وزارت یو چارواکي وویل چې دا فیصله خو وفاقي حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قامی اکشن پلان تر لاندې کړی دا. په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی او مشر کامران عارف وایي
زمونږ چې کوم عدالتي نظام دی هغه د دې ضمانت نه ورکوي چې مونږ مجرمانو ته پانسی ورکوو. دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي زمونږ په عدالتي سیستم کې. زمونږ پولیس انویسټیګیشن دې برابر نه دی چې هغه نه مونږ دا تسلی وکړو چې کوم ایویډنس راغلی دی دا دومره مناسب دی چې دومره سنگین سزا ورکړی شي. پاکستان دنیا واحد ملک نه ده چې کوم کې ټیرریزم کیسز کیږي یا پکې دا نور سیریس کیسونه کیږي دا کتل شوی دی باقی دنیا کې هم چې چرته سزا موت نشته الته کې جرمونو سنگین نو یتم نه ده او الته کې کرائم ریټ هم راغورځيږي
خود دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د مرګ سزاګانو لوجې په ملک کې د ترهګرۍ پیښو سره سره د جرمونو په شرح کې هم کمواله راغلي دي
مختلف جرمونو کې پانسنې ورکړې کیږي دا غي یو سر خدا او شو چې کوم جرم کړې وو هغه ته دغه سزا ملا او شو او جرمونو کې تاسو لیدلې په هغه کې هغه نمونه دما کې هغه نمونه تختول او هغه نمونه چې کوم اوران دی په قتل غارت کې دا راځي کې 40 نه 50% کمې راغلي دي دویم خبره دا او شو چې انده پر سوق جرم کړي دا غره پرم دی چیرې زمانه وړاندې چې جرم کړي دا ته سزا ملا او شو او عقوبت سزا به ماته ملایږي
یاد دی وی چې د 13 کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د حمله وروسته حکومت د مرګ په سزاګانو بندیز ختم کړو د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر مخه چې دا وخت د ملک په مختلفو زندانونو کې د ونیم زرو نه زیات داسې قیدیان موجود دي چې ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سند صوبایي حکومت نیم پوزي ځواک رینجر ته په صوبا کې د پاتې کېدلو موده د یو کال لپاره غزولې ده خو اختیارات یې ولا محدود کړي دي بل خوا ته پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې د دغه قرارداد خلاف به عدالت ته ځي د کراچۍ نه د محمد عمران رپورت کې نور حال ورو
په کراچۍ کې د وسلوالو هدفي وجنو په تخرو پر ضد د 28 میاشتو راس روان عملیات جاری ساتلو لپاره د رینجرز په خار کې د ساتلو موده په سند اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې د یو کال لپاره سیوا کړې شوې ولی په اسمبلی کې مخالفو ډلو د قرارداد پر ضد احتجاج کړی او د پیپلز ګوند لاړه د کرپشن پټ ساتلو یو ګام بللې دی د پاکستان تحریک انصاف ویان دوا خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی غواړي د خار نه هر قسمه جرم رینجرز ختم کړي ولی د صوبې واکمنه ګوند خپل هغه خلک بچ کول غواړي په چا چې د کرپشن تورونه دي
محکم قرارداد پیش کړو د رینجر اختیاراتو لپاره اوس څنګه چې د کم قرارداد پیش کړل هغه پایګه دې لکه راځي چې کم دې ډماډو دغه لکه قرارداد دې چې دینه غواړي لکه کم کور پاور دی هغه رینجر ته ملاوي شي ولې چې خلک د کراچۍ د خار خلک چې کم کاله وسدونګي خلک دي هغه په ماضي چې کم د رینجر اختیاراتو کم رینجر چې کم فیصله کړي او کم اختیار چې استعمال کړو دغه خلک ډیر زیات مطمئن دي لکه
کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو علي ارقم وایي چې رینجرز به کله هم د دې قرارداد خیال ونه ساتي ځکه چې د وړاندې نه د هغوی نه خلک د پولیسو په مقابله کې ډیر خوشاله دي او حالات هم تر ډیر حدا خکړی دي
په اسم بلډینګ کنټرول ته د دفتر باندې هغه چاپه لګولا دا غیزنی ډاکومنټس او سامان تر غستو وي او د دې شور کوو چې د لاندې تاسو نه لاندې دې کنه هغه کله پروا کړی دا هغه په 90 باندې ریډ لګو تل روانه تل او تسمن دل ته کیدای تر ازم کول چې زمونږ ته تاسو نه کړه هغه کله دې خبرې پروا کړی دا
بل وخت د سند صوبې د اعلی وزیر د اطلاعات او سکتر مولا بخش چانډیو وایي چې هغه کله هم د رینجرز یا پولیسو په کردار شک نه دی کړی ولی اختیارات په عیني طریقه ورکول غواړي منکل هم د پورا عملیات دوران هیڅ یو کس هیڅ یو ذمہ وار کس د رینجرز یا پولیسو په کاروایانو شک نه دی کړی پرون پر هم مونږ یقین کړی نن یې پہ هم کوو او را روانو ورځو کې بدا یقین نور هم پوخ وي بلړخت مطبوعاتی راپورونه دا هم وایي چې د کورونو چارو وزارت او رینجرز لخوا په دې قرارداد باندې تحفظات سرګند کړي شوی دي د ذکر دا چې په کراچۍ کې د رینجرز اسارې دو موده په 5 دسمبر ختم شوی او د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان سوسواري په دې خبره زور راوړی چې کسوبه رینجرز نغواړي نو واپس پر راوستل شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا ټوله قبایلی او نیمه قبایلی سیمه کې د لن رازینا د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوه دی چې پکې بخوا او شپک شپې ته لکه ماشومان ته په ټینګ امنیت کې د پولیو خلاف څاڅکي ورکول کیږي په قبایلی سیمو کې به پوز اف سی او ځایي مشران هم په دې کمپاین کې برخه اخلي د پیښور نه د شبیر احمدجان دی ریپورت کې نور حال ورو
د فاټا سیکریټ د مطبوعاتو څنګه یو چارواکي عقیل خان مشال لیړو ته ویل چې ټوله قبایلی سیمه چې پکې اوه جنسي او شپږ اف ار علاقې دي پکې د نن نه د پولیو ضد کمپاین شروع شوی دی او د کبا د نهنم لکونه سیوا ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي د دوی په وینا په قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د کمپاین لپاره د 3000 نه سیوا ټیمونه جوړ کړی شوی دی چې سبا په مخصوص ځایونو کې ناست وي او سبا کور په کور ګرځي او ماشومان ته د ساسکي ورکوي دین علاوه قبایلی سیمو ته رانوتون کې او د ځنه تون کې لارو باندې باندې به هم تر 15 کالو پورې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی ورکول کیږي. عقیل خان زیاته کړه چې د پولیو ساسکی ورکونکو غوړو امنیت لپاره به د ایف سی او د پوز مرستې دوی سره ترلاسه وي.
مخصوص علاقے دی نور فاٹا او ایف آر کے خود دور مشکلات زیاد نہیں دی خدا بازی نیم علاقے دی چی کم کم زمینوں کے چکے دا مشکلات رائزی پولیو ٹیموں تا اگے زمینوں کے چکے کم دونوں ملٹری او پیرا ملٹری فورسز چکے نو منگا سپورٹ را کئی
ہم دا غرن دا سوابے زلین علاوہ چرتا چی سور زرلان دے دا پولیو دا مخنوی ادارے او ڈاکٹر وجل شو دا ٹول خیبر پختنخوا پا صدیر اشتزلو کے ننا دا روزنے کمپین پیل شو چی پاک بخوشا 15-15 لاکھ معشومانو تا دا پولیو زد دا غساس کی ورکولی کی گی. خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د کمپاین لپاره ټاکل شوی ډاکټر رحیم خټک مشال لیډو ته ویل چې د کمپاین لپاره 14,000 ټیمونه په ټولو صوبو کې جوړ کې شوی دي چې پکې 14,000 به کور په کور ګرځي او نور به اسپیتالونو کې د صحت مرکزونو کې او د بسونو او لارو اړو کې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکی ورکوي.
نن نه جون کمپاین شروع کیږي د پولیو په حواله سره زمونږ شوبې 25 اضلاع چې دي په دې کې 24 اضلاع کې نن کمپاین شروع شو. ثوابې کمپاین چې دی هغه به یو هفته لسو ورځې پس شروع کیږي. د دې مهم د پاره زمونږ کوم هدف دی هغه 15-15 لکه ماشومان دي چې چا عمرونه چې 15 کالونه کم دي دې کې به زمونږ سره تقریبا 14,000 نه زیات ټیمونه چې دي ماشومان ته ساسکي ورکوي. 42,500 داسې ټیمان دي چې هغه به کور په کور ګرځي او
د پام وړ ده چې د ای پی آئی شمیرې تر مخه پاکستان کې سخت کال د پولیو 50 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د قبایلي سمو 15 د خیبر پختونخوا 11 د سند صوبې 9 د بلوچستان او 1 د پنجاب صوبې نه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د ماخام په شپږو بجو د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. او اوس ورزو د افغانستان ننګرهار ولایت ته په یاد ولایت کې په دې ورستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو رپورټونه سیوا شوې دي او په ورستیو کې داسې خبرونه هم راغلي دي چې یادې وسلوالې ډلې په دغه سیمو کې ځینې برخو کې خپل اف ام ریډیو هم شروع کړی دی. د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار شاه محمود یې په اړه نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې خپل تبلیغات زیات کړي او اوس په دې ولایت کې د یوې اف ام راډیو له لارې نشرات خپروي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری وایي ولایتي اداره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیسي.
دا چې اوس داعش په ختیځ کې راډیو خپرونې لري، معنا یې دا چې دا خو یې د خپلو لیکو د تقویه کولو لپاره، د نظام د بېثباته کولو لپاره ونه استفاده کوي چې دې جدي مخه ونیسي.
بلخوا په دې ولایت کې د یوې محلي راډیو مسول فردوس حضرتي وایي د داعش دغه راډیو د دوی پر فریکوئنسي هم بد اغېز کړی او په لورو پرتو ولسوالیو کې د دوی د راډیو څپې تر خپل اغېز لاندې راوستي.
ځینې زمونږ اوریدونکي موږ ته زنګونه وایي او همدا وایي چې ستاسو نشرات دلته نه اوریدل کیږي، زمونږ په فریکوئنسي باندې کوم نشرات چې دی هغه خپریږي.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې د یوې اف ام راډیو له لارې نشرات پیل کړي. د والي وین عطاالله خوګیاڼی وایي دغه راډیو د پولي هاخوا نشرات کوي او د مخنیوي په خاطر ولایتي ادارې په ننګرهار کې د پاکستان قونسل نه رسمي غوښتنه کړې.
زموږ کوم معلومات چې دي دغه راډیو په ننګرهار کې شتون نه لري، د پولي اخوا نه دوی په ښې کوالټي سره نشرات لري چې په جلال آباد ښار او نورو سیمو کې هم اوریدل کیږي. په همدې اړه جناب والي صاحب اړوند مسؤلینو ته چېرې کې د پاکستان قونسل هم شتون لري، ملي امنیت ادارې او نور ارګانونه شتون لري، د تلر خوځ کړي تر څو دغه دستګاه کشف کړي او لمنځه یوسي.
د یو شمیر کتونکو په اند داعش وسلواله ډله اوس غواړي د تبلیغاتو له لارې خپل نفوذ زیات کړي. دوی وایي که ولایتي اداره د دې نشراتو مخه ونه نیسي نو دوی به په سیمه کې عامه ذهنیتونه ګډوډ کړي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني کمیټه جوړه کړې وه چې مشري یې د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ته ورکړل شو. عبدالقادر بلوچ په دې ورستیو کې ویلي دي چې یاده کمیټه به په 2-3 میاشتو کې خپل وړاندیزونه مخې ته راوړي. د جنوبی وزیرستان خلک بیا وایي چې اصلاحات ضروری دي، خو د قبایلی سیمو د مستقبل په حواله چې کوم بحث روان دی نو پکار دي چې دغه د کډوالو د واپسې نه پس دغه ته پاملرنه وکړي شي. زمونږ خبریال سیلاب مسعودی په اړه نور حال راکوي.
د ډیر اسماعیل خان په ګومل یونیورسټی کې پس د کړه لګیا قبایلی طالب علمانو د تور ورځې په مناسبت د فیکلټی نه د ډیر اسماعیل خان د مطبوعاتي کوټې پورې احتجاجي لاریون وکړ. طالب علمانو په مختلفو ګوتنیوکو او غوښتنو مشتمل بینرونه اخستي په دغې رنګ نارې وهلې. د مطبوعاتی کوټه په مخمخ طالب علمانو په خپلو تقریرونو کښې د قبایلیانو دپاره د حکومتي پالیسۍ شدیده غندنه وکړه او دا یې هم وویل چې اوس قبایلي ژڼې بیدار شوي، د حکومت نور تیرای زیاتای زغملی نه شي. په دغه موکې ځنې طالب علمان مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
ایمان نعمت الله وزیر د ګمل یونیورسٹی د قبایل صدر دا ننجو لوسیا استلای دای د میش په فاټا کې قسمه قسمه مصیبات سره مړ مخو مکی ی میش جماعتینه شهیدون کیږي، مدرسه وو ورانیږي، کورینه مو غر کیږي، مشرونو قتل کیږي، خو د میش اووز یا ایسا پر نشی اروا ده.
ایمونوم دای شیر محمد زده ګومن استری ڈی بی ډیپارټمنټ ان فیل سټوډنټ یو د میش دا چکیم پروټیسټ ای دامه دغه پر راستلای دای د میش را کیم ظلم شي امیش دنیا ته جواد کی چې د مود بچی هیڅ پاتا څوک نکو د مود تر سره هیڅ پاتا نکو.
زم منظور احمد ګومل یونیورسٹی ڈی وی ایم سمستر سټوډنټ یو. امیر کورینا ډنګ شول، میرا بکورا شولی، امیرا چوره د کور سامان وو اغه ورک شو، میرا علاقہ لوټ شو، امیر چې کی مشر هو د حق خبره کوي اټول مليږي نه معلوم افراد په ذریعہ سره او نه معلوم افراد اغه معلوم افراد دي چې ټول خلق ته پته دو.
مو نوم طاهر نواز د ګومل یونیورسټی شه فارمیسی ډیپارټمنټ فورث پراف مې ده. ترویس اپرې د میر د وزیرستان چې سمرا معصوم بچون بے ګناه خلق مړ شو قاتل شه اغه په باره شه نه میډیا ژغې دلی دو او نه صدر او وزیر اعظم پدا باندې سیکشن وخستای دی.
طالب علمانو دا غره هم وکړه چې کده دوی ژغ حکمرانانو و نه اوردا دوی به بیا خپل احتجاج ته نور دوام ورکی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. په داسې حال کې چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید یو کال پوره شو، په دې مقابله بیلو شخصیتونو خپلو احساسات په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا شریک کړي دي. په دې کې زیاتره بیانونه په ټویټر پاڼو ورکړل شوي دي چې زموږ همکار ملیحه امیرزاده یې تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
له سوات سره تعلق لرونکي د نوبل امن انعام ګټونکي ملاله یوسفزئی د پیښې د قربانیانو په یاد کې جوړ شوي یو تقریب کې ویلي چې له ټولو غوښتنه کوي پر ټولو مسلمانانو د ترهګري تور نه پورې کوي. هغې وویل د ترهګري د مخنیوي لپاره پکار ده چې معیاري تعلیم عام کړل شي چې دا ډول د ترهګري او نفرت نظریې ته ماتې ورکړل شي. له هند سره تعلق لرونکي د تیر کال نوبل امن انعام ګټونکي کیلاش ستیارتی په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ټوپک د ډز تر آوازه د معصومو انسانانو ژړا په ملیونونو وار زور وردا. په پیښور کې د تعلیم او بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سنا اجاز په ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سکول برید وژل شو ماشومانو میندې پلرونه د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي او د مشرتابه د دریس پوښتنه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په ټویټر پاڼه لیکل شوی د آرمی پبلک سکول وژل شو ته ولس د عقیدت پرزونې وړاندې کوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په ټویټر پاڼه لیکلي چې نه خو دغه پیښه هیرولی شي او نه یې بخلی شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د هیواد بهرنیو چارو وزیر بیان خپور کړی چې وایي تیر کال په برید کې د ماشومانو وژنې بزدلانه عمل غندنه کوي او د پیښې قربانیان یادوي. جان کیری ویلي چې په واشنگټن کې لبریده د ژوندیو راوتلو ځینو زده کوونکو سره ملاقات وکړ چې دوی د پاکستانی قوم د مقاومت او لوړې حوصلې مثال دي. دغه په خبره دا ټولو لپاره یوه یادونه ده چې ښه خلک د ترهګري او د وسلوالو د زهرجنې نظریې خلاف متحد دي. په پاکستان کې د برېټانیا های کمشنر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یو کال مخکې د ترهګري په یرهونکې پیښه کې د وژل شوو کسانو په یاد کې د هیواد جنډه نیم ځوړنده ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په ټویټر پاڼه لیکل شوی دی چې یو وار بیا د تشدد د هر قسم غندنه کوي چې پکې په تیره پر ماشومانو بریدونه خوفناک دي. د هندي فلمونو ستوري رانی مکرجی په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې په پاکستان کې د هغه نوې سندرې په خپرېدو یې وژړل چې وایي ماته د دښمن بچو ته زده کړې ورکول دي. د دستاویزی فلمونو پاکستاني جوړونکو او اوسکر ایوارډ ګټونکو شارمینو بیت په خپل ټویټر پاڼه د آرمی پبلک سکول د وژل شوی پرنسپل تصویر لګولې. د پیښې وژل شوی اتلان بللی او هغوی ته سلامي کړې.
د مشال ریډیو خبرو خبرونه ته غوږی چې پکې دا وخت تاسو ته اخیری خبری غړې وړاندې کوو. درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې کې دونکو دی د مجید بابر نه بعد خبرونه لاندې زورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د سلور ډیر شو اسلامي هیوادونو په ګډ ځواک کې دغه هیواد شاملېدو پخلی کړی دی. د یاد وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په خپل هفتهواره بریفینګ کې د پښتنې په ځواب کې وویل چې موږ د دغه ائتلاف برخه یو او موږ د دغه ائتلاف د جوړېدو هرکلی کوو. د قبایلی سیمو لپاره د انتظام اداره فاټا سیکریټ وایي چې د نن ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شو. د دغه چارواکي عقیل خان په خبره په دغه کمپاین کې به 900,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکول کیږي. نن د ډېر اسماعیل خان په ګومل پوهنتون کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو د قبایلي ولسونو ته د حکومت لخوا د پام نه کولو پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د پېښور په آرمی سکول کې د وژل شو ماشومانو کورنو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د پاکستان د سیم صوبایي اسمبلۍ په کراچۍ کې د رینجر دوخت په ورکړل شوو اختیاراتو کې کمی کړی خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال پورې غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر دوخت د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټه پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نوو ټیکسونو له لارې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټه دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې د مالي لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لاندیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې پاکستانی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړی دي او تاسو ته وړاندې کوي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا شنګای تنظیم غونډه ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمایز سلامتۍ د تحفظ، ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلې او دا یې د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللې. ورسپانې لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، ترهګرۍ او توندلاریتوب د خاتمې او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به یې پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو مندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته راوځي شو او په ملک کې د امن لپاره یې په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشرولۍ لپاره کار دي چې تر ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوج لخوا پولیټیکل انتظامیې ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې د باړې اولس کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیې ته دې طرف ته توجه ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل و چې له وجې یې په سیمې هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپلې علاقې پرېښودې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته دا وخت نړیوال مطبوعات وړاندې کوو. ګارډین ورځپاڼه وایي د پیښور فارمي پبلک سکول د تیر کال وسلوال برید په پاکستان حکومت په دې مجبوره کړ چې په دې هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. بل خوا د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکا په مرسته عملی شوی او پرمختیایي منصوبو هغه رنګ چې لازمه و نتیجې نه دی ورکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د هارون بچان هرو
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ، پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکنه وایي دا پر هغې سربیره واچ د پاکستان له دغه کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بې ساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 15 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هیواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خود لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوي یوه وروستۍ سروي ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګڼې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یو پخوانی مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فارن پالیسی مجلې په هند کې د یو پټ اټمي خارګوټي جوړولو د منسوبې په اړه مقاله خبره کړې چې د پوهانو په وینا د هایدروجن بم جوړولو صلاحیت لري. د مقالې لمخې دا کار کولای شي له هند څخه یو لوی اټمي قوت جوړ کړي او پاکستان او چین نه آرامه او وارخطا کړي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي کله چې په 2012 میلادي کال کې د هند په سوهیلي کرناټک ایالت کې مزدورانو د یو پراخ څړځای کیندنه پیل کړه نو د لمبانی کوچانو قبیله وویریدل. د کلن راهیسې ولاړه د غمځکه په ناڅاپي ډول بېله څه ډول خبرداري د حکومت لخوا تر کار لاندې راغله. تر هغه وروسته چې کله پر دغه ځمکه د ودانۍ جوړېدو کار پیل شو نو د لمبانی قبیلې خلکو او نورو ته څرګنده شو چې د دې کار تر شا استخباراتي ادارې ولاړې دي. د یو اندازې له مخې دغه پروژه به په 2012 کال کې بشپړ شي او دا به د آسیا په نیمه وچه کې د اټمي تحقیق ځای او اټمي سنټریفیوج یا څرخند ماشینانو تر ټولو لوی مرکز وي چې د هند د اټمي بټیو لپاره به د سوند مواد برابروي. مجله د هند د پخوانیو حکومتي چارواکو او نورو بې پرې پوهانو له خولې لیکي دا پروژه به هند د یورانیم په برخه کې زیات غني کړي چې د هایدروجن بم په جوړولو کې به اساني ورته پیدا شي. بلخوا د هند و گاونډیان چین او پاکستان په دې کار سره راپارېدلای سي. د سټاکولم نړیوال سولې تحقیقاتي ادارې د راپور لمخې هند وار د مخاله لنوي څخه تر 130 پورې اټمي وسلې لري. بلخوا پاکستان 140 او چین بیا د وی اندازې لمخې 260 اټمي وسلې لري.
د استرالیا د یو کارپو جان کارلسن په وینا دغه نوی ترمو نیوکلیر پروګرام چې د هایدروجن بم جوړولو صلاحیت لري وبکولای شي چې هند د برتانیې امریکا روس اسرائیل فرانس او چین هم پلکړي ځکه دا هیوادونه وار لمخه لا یو شمیر دا ډول وسلې لري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې شپږ زره مدرسې رجسټر دي خو د چارواکو په خبره 9000 مدرسې رجسټر شوي هم نه دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې سیړونکي په دې اند په هغه هیواد کې مدرسې جدي ګواښ دي او زده کوونکي له جدید دور تقاضو نه لري ساتل کیږي چې له وجې سخت دریزه سوچ ته وده ملاويږي. د مقالې مهمه برخه د ګلې حسنورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د شلو زرو نه زیاتې مدرسې دي او د هغه هیواد پلټونکو په خبره تاشفین ملک چې په کومه مدرسه کې زده کړې ترلاسه کړې وي د هغې مدرسې سخت دریځو سره هیڅ قسمه تړاو نه درلودو. خو ورځپاڼې د شنونکو په حواله لیکلي چې دوی دغه دریځ سره متفق نه دي. په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه ماشومان په مدرسو کې د قرآن زده کړې ترلاسه کوي. چارواکي او شنونکي په دې باور دي چې په لږ شمیر کې مدرسې سخت دریځۍ ته وده ورکوي. ورځپاڼه لیکي تاشفین ملک او د هغه خاوند کالیفورنیا سان برناردینو کې 14 کسان وژلي وو او له دې کار سره یو ځل بیا د اسلامي سخت دریځۍ د جړلو په لور توجه ګرځېدلې ده. ورځپاڼه لیکي که چېرې تاشفین ملک په پاکستان کې سخت دریځه شوی وه نو د دې تر شا محرکات دا وو چې په هغه مدرسه کې ورته داسې زده کړې ورکړل شوې وي. ورځپاڼې د اسلام آباد میش څېړونکي مشرف زیدی په حواله لیکي په دغه مدرسو کې زده کوونکي له نوي سوچ نه لري ساتل کیږي او دا ورته ویل کیږي چې د جدید دور تقاضي غلط دي. دوی زیاتوي چې یو ځل دا خلک په دې کې کامیاب شي چې زده کوونکي تنها کړي نو بیا د خلکو پر ضد کارول ډیر آسان شي. ورځپاڼې د یو بل شنونکي محمد عامر رانا په حواله لیکي مدرسې یو جدي ګواښ دی ځکه چې دا خلک د اسلام د دښمنانو پر ضد په خپل معیارونه ټاکي. بلخوا د فزیکس پروفیسر عبدالحامد نیر وای په پاکستان کې ان منځلارې مدرسې مذهب او سیاست له یو بل سره ګډ کړي دي او زیاتره وخت د جهاد په موضوع تیروي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د مدرسو تاریخ ډیر زوړ دی خو په 1990 لسیزه کې په بې ساري توګه مدرسې زیاتې شوې. ورځپاڼه د پاکستان د اتحاد تنظیم المدارس د مشمیرو په حواله لیکي چې په هغه هیواد کې شپږ ویزره مدرسې رجسټر دي. د کورونا چارو وزارت چارواکي وایي چې شاوخوا 9000 مدرسې رجسټر نه دي. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې په پاکستان کې 2 یا 3% مدرسو کې زده کوونکو ته سخت دریځه زده کړې ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت په تیر یو کال کې د سلو نه زیاتې مدرسې تړلې چې پر شک وو چې دغه ځایونو کې سخت دریځه زده کړې ورکول کیږي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
د مشال ریډیو خپرونې ته غوږیږئ. د قبایلی سیمو په زرګونو استادان چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په احتجاجو په دې ورستیو کې په سلګونو استادان اسلام آباد ته تللي وو او هلته یې د خپلې ترقۍ غوښتلو دپاره احتجاج شروع کړی و. 9 ورځې دغه احتجاج وشو او پرون د سیفران وزیر دوی سره ومنله چې د دوی ترقۍ او مطالبې به وکړل شي حل به شي. استادانو خپل احتجاج ختم کړی دی. په دې موضوع زمونږ خبریال سراج ظهیر نور حال درکوي.
د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خبري غونډې دوران د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان مالک محسود د لسو ورځو وروسته د خپل احتجاجي درنې ختمولو اعلان وکړو. اوی ویل چې حکومت ورسره لوز وکړو چې د فاټا استادانو جایز حقونه به پوره کولی شي. چې پکې اپګریډیشن، سینیارټی، د ځوانانو برتې لپاره انټرویو غانې کول، ټیچنګ الاونس او کوټا شامل ده. د استادانو په وینا چې د خپل حقونو لپاره دوی لتیرو دریو کالو راسي کوششونه او احتجاجونه شروع کړي وو، خو فاټا سیکرټریټ او وفاقي حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوله، په کومه چې دوی په اسلام آباد کې په احتجاج کولو مجبور شو. لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن صدر خان مالک محسود وی چې حکومت وی سره دوی د مسلو د حل لوس کړي دي او الن سات وی مطمئنه دي، خو که د دوی مسلې حل نکړي شوي نو یو واره به بیا په احتجاج لاس پوری کوي.
یما والا چې کومه بنیادی مسله وا اپګریډیشن نو هغه باندې پرزیدنت اف پاکستان چندن صاحب د غا چیئرمن د سینټ رضا ربانی، چونکه پرزیدنت ونه او یغی سره ټوله اختیار و، یما د اپګریډیشن 99% په زبانه جنرال عبدالقادر دا حل شو. پته شو د ما نورې مسلې لکه ما سینیارټی مست ده، نو سینیارټی متعلق دوی د موسره پرامیس کړی دی.
کلی چې مشال ریډیو په احتجاج کې موجود د الفاټ سیاسي اتحاد پریس سیکرټری نثار مومند نه تپوس وکړو چې د دې مسلې څوک ذمہوار دي چې نن دا خلک اسلام آباد ته راورسېدل. نو هغه وی
دا کې زمنګ د پارلیمنټرین هم کمزوري کې دي، شي خو د دې ټولو نه زیاته کمزوري زمنګ د فاټا سیکرټریټ دا او د گورنر سیکرټریټ دا، ځکه چې هغه ولی دومره کان دي او دومره بے خبر دي چې دا خلک دلته راورسې اسلام آباد کې کیناسل او د خپل مسایلو لپاره دلته आवाज اوچت کړ.
همداشان د متحده قبایلی پارټي وایس چیئرمن ملک حبیب نور په دې اړه وی
د وټی چرانو ته ز سپیشل سلوټ پېښ کوم چې دوه احمد دوه کو دو دلته راغلو درنه ورکا او د فاټا پارلیمنټری نه پدیشي بنه مجبور کو سغه ټیچرانو ته راغلو خپل کوم جایز مطالبه وی اغه ور باندې اومنلې. ان شاء الله دا ودا خو به زکه پوره کیږي چې د دې کې بحثیت یو پرزیدنت اغه قائم مقام پرزیدنت ربانی صاحب اغه د دې باور راکړی دی مونږ ته کچری د نوټیفیکیشن دی و نکو، نو ان شاء الله دویم احتجاج درنه به متحده قبال پارٹی ورکی اغه به د پارلیمنت مخه ته وی.
یاد دی چې دی استادانو د حکومت نه ذمہوار غوښتو، په کومه چې د پارلیمان غړو د دوی ذمہواری واغسته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فټانا د سنیټر اورنګزیب نو پوښتل نو د هغه ویناوا
د مو ذمہوار غنو سدی دا به ان شاء الله د نوټیفیکیشن به هند بخپل ټیچرانو دا توفا ورکو دا دوی بنیادی حق دی. وزه حکومت نام ان شاء الله دا توقع ستم صد فټا به ته شکر بنانه دي ملک ته برا توقع ستو حکومت نا صد ته مسئله ته مو بیا مخ نه کی ته هغه بنه بیا مو ته تکلیف را کی.
مشال ریډیو چې کړه دا فټا نه د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال نو پوښتل نو هغه وی چې دوی د پارلیمان غړو د دې استادانو ذمہواری اغستل ده چې دا مسله به خامخا حل کیږي.
استفان خوجی غ خپل وزارت اول نه د منځوري ورکړي وا خبره د خلی وزارت خزانه کې پاتې وا نه اغم څه وکړه نو ویلو چې بس خلی د صدر د خط پاتې شو نه بس هغه د خط هغه شوي شوي دي.
د ذکر د روان میاشتې په ومه نیټه د ټول فاټا استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي درنه پیل کړي وا چې پکې د ټول فاټا نه سرکاري استادانو ګډون کولو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په د تیر کال په دسمبر میاشت کې په 14 نیټه باندې د آرمی پبلک سکول په ماشومانو او استادانو باندې وسلوال بریټ شوی وو چې پکې د یو سلسله ویخ نه زیات کسان وجل شوی وو. په دغه کې زیاتره خوښه یو سل دویش د سکول ماشومان وو. پرون د دغه ورځې په مناسبت سره اعلی حکومتي او پوځي چارواکو په پیښور کې بیلابیل غونډې کړې دستوري شوې دي، خو په دې لړ کې عوامي نېشنل ګوند هم خپل یو دستور کړی دی چې د پیښور نه یې زمونږ خبريال خالد خان تفصیل راکوي.
دا شروع په مازیګر د پیښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې رابلل شوی دستورې ته دا وینا په مهال د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پیښې عدالتي کچه باندې پلټنې وکړي، بلکې اسره هغه د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د پیښور باچا خان مرکز کې د وژل شوي ماشومانو د تلین په موقع د قران خانه او اجتماعي دعا نه پس میافتیار حسین اول چې تر سو پورې په ټوله منطقه کې پورا امن نه وی راغلی ترخه ګربا هم دغه شان د پښتنو بچي وجني او د دوی سکولونه به ړنګوي
چې دا شن نکات به کوم دی هر فن هر فن چې کوم دی د ستر تر سي له هغه زنن دا پټا ګوي مچې زموږ صوبې حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی زمون مرکزی حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی چه که پاره سطح بانده پریشن نکاتو بانده امن نکیگی نو عویز دی موار دی نو زمون بستاس مشکل بخده پدیر شکل که حل پی چه دلت مذاکرات کامیاب شی او دا مذاکرات بالا کامیابی گی چه پا افغانستان کی مداخلت پاکستان نبن شو که پاکستان کی مداخلت دا افغانستان نبن شی مونگا پا که خو خراب نکو مونگا خپل خاوری اول مرکور بارو
دا عوامی نشر پارٹی صوبائی ستر سکتر او پختونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیمانی مشر سردار حسین بابک اویل چې د بده مرغه حکومت اوس هم د ښه او بد طالبان په فارمولا یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځینې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف هیڅ کاروای نه کوي
من دا البدر کو نمبر من دا حزب المجاہدین کو نمبر چھ دے دا خبر ہے کہ من دا دہشت گردان بے خانی کو بیان نے من دا تپوس کو کہ تا تو دا خبرم تو ہے چھ من دا سہولت کار خلاف ہوں چھ بیا دا کام من سوال کے کہ دا جنازی دے تم جنرال روانی
دا شان دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی نائب صدرا او دا قومی اسمبلی پخوانی غړی میرمن بشرا گوہر اویل آرمی پبلک سکول کی دا وجل شوی ماشومان مور پلار دا حکومت نه غوښتنه کوي چې دا دوی بچی چا او پس ګنا وجل شو هغه زیاته کړه چې دا وسلوالو نه بدل اخیستل دا ماشومان نه بلکې دا سیکیورٹی فورسز او حکومت ذمہ واری ده
او هغه په کې پیل شوی دی ځکه زموږ نن دا دومره واړه واړه ګلونو په شان د بچو دغه موږ اوچت کړی دی
دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانه او فاتح خانه دستوري ترسره شوې خالد خان مشال ریډیو پیښور
د پیښور په سکول په برید کې جوبل شوی او تاغینا ژوندۍ راوتي کسان وای د خپل ملګرو یاد یې له ذهن نه وځي دوی وای د تیر کال یوه حمله یې اوس هم په مغزو کې تازه ده او زور وی د سکول استادان وای د وسلوالو ډزو په وخت یې زده کوونکي لکه د چرګوړو د دوی نه راتاوو او دوی داغې په فکر کې وو په دې موضوع زمونږ خبریال او ملګری پامیر ساحل داری برابر کړی راځي چورته وکړو
شپارس کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي همدا لامل دی چې هغه هر پل دی هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادېږي
زما د ټولګي یا د کلاس ملګری زخت یادېږي او هغه عمله مې اوس هم په ذهن کې تازه ده کله هم چې شور شي یا څه ګډوډي ووینم ډارېږم
د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه اته ډزه لګېدلی و دی په هغو ګڼو ژوبلو شویو کې شامل و چې د تېر کال دسمبر شپاړسمې د حملې ښکار شوي ول دا پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د شپږو کلونو وه په حمله کې د سکول د یوې پرنسپلې په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغونډ شول
د سره جګم د کم وخت چې زه موږ لګیدون د سټوډنټ ما ته ټول دا سره ته ول کس څنګه چې چرګ د بچی راتو شي وي د غرنګ او زه بالکل هیلپلس هم په دا وخت کې
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو تر برید یو کال وروسته لا هم د غلاس نه دی جوړ شوی دا وای زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تل زوروي ځکه چې د د ټولګي له 12 څخه زیات ست کوونکی د مخې ته وشل شول
بالکل روزانه په د ورځې راته سوسو زریا دیږي هغه چهره چې کوم ما سره په یو ځای باندې زما د خپل بچو غوندي وو
هغه جکم دې زما سترګو مخ کې ما سره یو ځای پریوتن یادې ګرته.
برید د پیښور پر وخت سهار 10:30 پیل شو. لگ تر لگا شپږ وسلوال چې د ملیشت ځواک جامع اغوستی وي د سکول ودانې شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوښتل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویم هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له سلو څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وای وسلوال د حال لورستی وره ورننوتل.
مو ورستو مولا پته ولګی چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې مو منډه کړه. منډه کې ز دوه ګولې ولګیدم. چلته مو منډه کړل ته بیا چې ولګی را لړې شو. هلته کسان ډېر راجمع شوي نو هغه بره راغلو. دهشتګرد لاندې را ورسېدو نو هغه بیا یې فایرنګ وکړو چې کوم ژوندي و هغوی بیا شو نو هغې کې بیا په لاس ولګېد.
وسلوالو چې د ښوونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک ووژل نو وروسته د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم ووژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمواري ومنله او دلیل یې ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو غبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانۍ دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به یې هېره نه شي چې څنګه دې په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ ربټو بالکل لو خراب شوی. صرف یو دغه پازړه لګېدل بس بیا ته ولاړم چیغې مې والي.
د دورانۍ کور وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانۍ اوس هم وایي چې د سکول امنیت ذمواري د انتظامیه وه.
د دې د سکول انتظامیه ذمہ‌دار ده. ایڈمنسٹریٹر د دې ذمہ‌دار ده.
پر سکول په برید کې ژوبل شوی اظهر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پښې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغېزمنې کړې دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربېره اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. دی غواړي د برید پر درد کړاو او اغېز سربېره یو عادي ژوند ولري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده. وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی.
مگر پین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتاب چون تا کینی طول تا خفل فلاو غلائی چی نور غور بند کی.
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو د خبرونو همدغه مره وخت چې وا موریدلې دا وخت په شپږو بجو به د مشال د خبرونو ختميږي. خو په اخر کې دومره وخت لرو چې د مجید بابر نه یو وار بیا د خبرونو لنډي ځوابو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د سلور دیرشو اسلامي هیوادونو په ګډ ځواک کې دغه هیواد شاملې دوه پخلې کړې ده. د یاد وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په خپل هفتوار بریفینګ کې د یو پښتنې په ځواب کې وویل مونږ د دغه ائتلاف برخه یو او مونږ د دغه ائتلاف ته جوړېدو هرکلی کوو. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام اداره فاټا سیکریټ وایي چې نن ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شو. د دغه خبره په دغه کمپاین کې به نه لکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول کیږي. نن د ډیر اسماعیل خان په ګومل پوهنتون کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو د قبایلي ولستونزو ته د حکومت لخوا د پام نه کولو پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو کورنو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنو غورزنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلۍ په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل شویو اختیاراتو کې کمی کړی دی، خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال پورې غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. د پاکستان په سینټ کې د مالي چارو په اړه قائمه کمیټه په حکومت نیوکې کړې دي چې د نوو ټیکسونو له لارې پر ولس نور بوج اچولی دی. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د دغې وسله والې ډلې د مالي لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړي شي.
او هم د سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه سرته ورسېدلې. امید ده چې دا مو خوښ شوی وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضرې وو. اوس هم په دې سپا د ډیوه ریډیو خبرونه تاسو اوریدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران مجید بابر او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادوا بهروسی.